تون. باز هم همکارم نوریاس نوری در استیدیو استن تا برنامه دیگر را میزبانی کنن. نوری سب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو استادی موشی. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په ډیر نږدې کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو دفاع وزیران او دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ترکیې ولسمشر روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي کې بیل هچسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاس اکی هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خی نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی. د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یوه وشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 102,000 مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه ملشل چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو سر په سر پر سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤلین وایي د خلکو د سر و مال د ساتنې په هدف یې لاره بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل چې د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو، په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر 3 اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنی زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نه ځپي، او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی د دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو څوارلسو غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید و شرط پرته پر یو دوامدار اوربند او دغه راز په دې هېواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیا هڅه کړې وه چې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرنیو ترهګرو وسلوالو عبارت ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکاداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکو بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال قدرت د پخوانی واکمن ممر قذافي لری کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوی د مداخله داوی رد کړی دی. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتانل ګلچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوو. د روسیې شبکې هدف اوکراین او د روسیې گاونډیان ولو د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلی د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرکه ول هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستګرام حسابونه په روسیې کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انستګرام حسابونه بند شوي دي. خبرونه مولا زدی رډو اوریدل کده او زنه نور خبرونه غړی به هم ولولې دی. زدی رډو په پانه کېشته پته مولا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی کام د افغانستان د سولې شورا وای په ډیر نږدې کې به خی د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمن د سولې موافقه وشي.
بس معلومیږي چې کیدای شي په ډیر نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک
سي. د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمينه برابر کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue which is the way to peace.
نن د رادیو نړیواله ورځ د چې رادیو په افغانستان کې د نور رسنیو ترڅنګ خپل پخوانی مخکخ رول ساتلی او څومره بینوال لري په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
از یو دی قانیم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو ز چې راډیو وانهورم زما ډیر زیات تشویشي.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو پر تاوتریخوالي خبري کړي.
او څنګه چې برسیانې خي رقم دي زیات اکثر دغه فزیکی هغه دي تاوتریخوالي دي چې ډیر کورنۍ کې خزي بشرګان وهل کیږي ټکول کیږي.
د جون په شیبو کې مو هم د کابل د مرکزی سیلو فعالیت کتنه کړې ده.
کې کې تولید او سی په جهان کې دي کې کې نو کلچې ماکارومی چې نو دې تولید نه درلود.
د غرض مونړيواله موضوع هم له پامنه د غرزولې پر روسي د ترکیې د ولسمشر د انتقاد په اړه بو وري چوي. موسکو د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو او په افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. خو تر دې غونډې مخکې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د تړون احتمالات هم په دې وروستیو کې ډیر شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به خیر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني خوده لیوه. تفصیل د احمد چبر پرپورټګه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامی قواو د وټلو په محلويش په ارتباط باندې دی. او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هر کله وایي
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو د با خبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ترامپ اداره هڅه کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز رسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې رسپنې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلوماټ په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو غندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه ورسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. Stoltenberg بر زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي.
We strongly believe that that's the best way for NATO to support
موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لارې ته زمينه برابر کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمیدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپد امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربن و بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګند کړه او ریوټرز شانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبري وکړي.
غرزه د ناتو او په افغانستان کې د تړوندې غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران هم نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمه څرګندونه وشوه. د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی نور تفصیل وروي.
د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره تر لاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماخام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
for this inter-afghan dialogue
هغه څه چې مونږ یې درامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لار ده او لا هم اوږده لار ده، مګر لکتر لګه ز امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولای شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو پرامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوشی چې دوی د جګړې په دګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروی او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالی کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سه‌شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاسکي هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
به حضوری در گوانده حواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلی چې پومپیو خوشبینی څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې، که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلی د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې شاغلی غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. شاغلی آریا ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
او مخکې لدې چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور درته خپور کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګوزدم نقطلارندکی ویا دیار یلردکی اسکرلرمیزه ان
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته که چیرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو وڅپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربان تړون لاسلیک شوی و. د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیه نور ځواکونه رسیدلې دي. روسیه د ترکیه په جواب کې ترکان تورن کړی دی چې د سوریه په شمال لویدیځ شهر ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړي دي. ترکیه په روسیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړي دي او هلته نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیه لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریه د حکومت تر سلو ډیر سرتیري وشل دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکو کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیه یو روسی جټ الوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیه فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسی ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکی ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
او نن هم د فبروري دیار لسمه د رادیو لنړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې که څه هم له تیرو 12 ورځو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي او د اوس مو هم اوري د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې ویل کېږي 104 نوې رادیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه راپور لري چې د رادیو په غږ سره پیلېږي.
مسلې دوم
خپلې وړې رادیو ته یې مریدار پوښ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټولس پرلې وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو 12 رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرتش پیش سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرون رو پر نوریم زین شیان ست سبا که خبرون رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم در آقا رادیو آورم تاس وینش سده اوسم داده مات رادیو چالان در رادیو آورم در رادیو خبرو تمغوز نیوله.
در افغانستان لازاد و رسانیون در ملاتر داره نیوائی پا افغانستان که رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلق اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یو ارزان وسیله په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخي چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 11 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور مو له ازادي رادیو واورید. البته دیونی ور بول چې ازادي رادیو هم له 13 کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی دی، څه کم دوه اونۍ مخکې 13 کلن شولو. مننه چې ازادي رادیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک ویل هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. ټویټر هم د جعلي حسابونو په وړاندې ځینې اقدامات کړي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جعلي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لرې کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پر رانږدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیرې استونکي یا موزروي د ټویټر له پانی یا کامله لری کیږي او یا یو ځانګړی ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغی دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه لمنځ وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پانه کې همدارس ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کارونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره به نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. او فیسبوک هم دو شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې هم له ایرانه فعالیت کو. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو له هغې مخکې یو راپور. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالی او له سیلابونو له راوتلو د مخنیوي خبره کوي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې په دایکنډي ولایت کې سیلابونه راوتلي چې تلفات هم لري، خو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو تر ډیره مخه نیول شوې ده. نور حال د فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه دوی دفعه خود مر
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو دراوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شره اقدام.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خو وایي چې دولت د سیلابونو دراوتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله له غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یای هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نمکنم مردم مثلا دوچار مشکل زیات مشه.
دندخنی داس مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکنډي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل حل کیږي. خغلی مرادی وای په دې ولایتونو کې د بارانونو کچا ل 500 تر 10 ملی متر او د واورې کچا ل 100 تر 500 سانتی متر اټکل سوی ده. ل دې سره د افغانستان د طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو دروتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو، هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. موږ د ژمنی پلان لمخه هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کوم ولایتونو کې